السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستاني زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غواستم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دغه څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړی دی. دا ټلیفوني مکالمه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته صورت نیسي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزاڼې یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د معاړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
ښاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډیر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 50 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی سبا د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونو تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګند شي چې له 6 کلونو وروسته رجب طیب اردوغان په واک کې پاتې کیږي او که نه. د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو ژمنه کړې چې که ولسمشر غوره شو نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوغان ځان ته ورکړي وو. د هند سمندري ځواک او له مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 زره کیلوګرامه مخدر مواد چې ادعا کېږي له افغانستان څخه ورول شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کیرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدرو موادو دریم ستر قاچاق و چې مخې نیول شوی ده. له هند بل خبر داشته ده هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 3.3 و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نور سیمې لړزولي. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د جرمني له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته ولاړ. زیلینسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایټالیا جرمني ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمني د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمه ده چې زیلینسکی به د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والټر شتاینمایر سره وویني. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و او دلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. دا چې قطر او امریکا د افغانستان په اړه څه وایي لیو کارپو سره غږېدلی و.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 4 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. رجب طیب اردوغان او کمال کلیچدار اوغلو د ولسمشری لپاره لیو بل تر سیالی کوي. برلین ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ننني سفر په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو، او په پای کې به د کامیډی شریخو په اړه هم یو جالب رپورټ ولرو.
میرار خو بعد پیوچ خپل کور حساب کا دس دو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مدن خلک راځي. جنا بار هم سلامین افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل میرار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. هیله ده د پروګرام تر پایه له موږ سره مل اوسئ. لکه څنګه مو چې په معرفي کې واورېده، د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې همکاریو او مرستو هرکلی کړی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. حسن اخوند له قطري چارواکي غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د اسانچاري رول لوبوي. تر څنګ دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هېواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدل کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبانی عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي، د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا د یو همشموله حکومت جوړول دي چې طالبانی کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره خبرې کړې دي او له افغانستان سره د قطر د مرستو او همکاریو مننه کړې ده. دا وروسته لاغه چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته تللی او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره له نږدې لیدلی او خبرې ورسره کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې له ښاغلي اتمر پوښتنه کړې چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدای شي.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي. او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان دې د دوی د لاسونو نه ونوځي. او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې $40 میلیونه هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړي دي په بنګلي سټیټ کې. هر صورت اوس وخت کې زما باور داسې دی چې قطر کوشش دا کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح، او طالبان ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمې د هیوادونو سره او نړیوالو سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبانو نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی، او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنې دوی گرچه دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوانه د انعطاف په ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تیره میاشت د یوناما دریځ او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و. او همدغسې د دوی ډېرې غوښتنې ملګري ملتونه منلي، نړیوال هم دا منلي، امریکایان هم منلي. اوس طالبان داسې فکر کوي چې زمونږ هر غوښتنې منل کېږي او زمونږ دریځ اصولي دریځ دی. نو په دغه وجه طالبان تر اوسه پورې انعطاف پذیري نه ده ښودلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دغه انعطاف پذیري دوی وښيي. لیکن نړیوال اوس په دې هڅه کې دي چې سره د دې نه چې طالبان دغسې دي باید دوی سره تعامل وشي، باید دوی سره اړیکې جوړې شي، باید دوی سره راشه درشه وشي، باید دوی سره کار وشي، تر څو دوی د دغه موقف نه په خپله خوښه تغییر کړي. لیکن دا زما نظر د سره چې طالبان یو ایدیالوژیک تحریک دی، او دوی به هیڅکله خپل د موقف نه خپل د فکر نه پشانی شي. دوی به د نړیوالو خبرو ته یا مثلا د امریکا یا د قطر وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی وي.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د افغانستان په وړاندې د نړۍ تمرکز دا و چې باید بشردوستانه مرستې ورسول شي، او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار فرصت او حق ورکړل شي. نو اوس څه فکر کوئ چې له طالبانو سره د بهرنیو چارواکو لیده کاته د څه ښکارندوی کوي؟ دوی له طالبانو څخه څه غواړي؟
کوشش دا کېږي هم د روسانو د خوانه هم د غربي هیوادونو د خوانه چې طالبانو ته یو نوه مشروعیت ورکړل شي، تر څو پورې چې یو خو دغه بشري مرستې په خلاص لاس او په ازاده توګه ورسول شي، بل دا چې افغانستان د هغسې یو هیواد نه شي چې هغه منځوي. کله که افغانستان منځوي کېږي، دا د سیمې د هیوادونو او د نړیوال په زیان دی. او بل افغانستان د انزوا نه وژغورل شي، افغانستان دغسې هیواد ونه ګرځي چې د دې نه بیا نور هیوادونو ته خطر متوجه شي.
وام اوریدل چې د البته د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سا ختمارو چې د کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو نه دغه خبری پروگرام اوري ور بشو کونړ ته د کونړ شیګل ولسوالي شنګرشا سیمه کې پر یو کور د غاز ډبی چاودنې لامل اور لګیدل چې په یو تن مړاو د دوو ماشومانو په ګډون درې تن ټپین شوې دي. که څه چې د اطفایا او وروژن لپاره سیمه ته رسیدلی خو کور په بشپړ ډول سوځیدلی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یکشنبې په ورځ د وی په څلېرویشتمه ازادي راډیو ته وویل نن سهار د شیګل ولسوالۍ اړوند شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی او پکې یاد کور سوځېدلی او څلورو تنو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه واقعا چې د کونړ ولایت په دغه مربوطه سیمه کې رامنځته شوې ده، نو چې دغه درې کسان زخمیان او یو کس شهید لري او دغه مالی نقصان هم تقریبا د 2 لک برابر رسیدلی دی. خو بیا هم اطفایه چې د هغه په وخت باندې ځان ورسولی دی او د باقي تاوان مخه نیول شوې ده او څومره چې هغه د هغې په تاوان کې و نو هغه مرې کړې ده او د باقي هغه تاوان چې واقع خاک او سنور کورونه ور واخلي د هغې مخنیوی شوی دی.
د ښاغلي حنیف په وینا چې ټپیان د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوي خو ټپونه زیات وو او د نورې درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. د کونړ شنګرشا کې په داسې حال کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله کور په بشپړ ډول سوځیږي او په کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله رسیږي چې هر کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو د بې احتیاطۍ او د ګازو د کمزوري کیفیت په وجه دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ استوار بشو. ترکیه ته نن په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات دي. خلک د سهار لاتو بجو د رای ورکونې مرکزونو ته ورغلي دي او خپل رای کارولي دي. البته د تمه ده چې د شپې تر 9 بجو پورې د انتخاباتو لومړني نتایج معلوم شي، خو تر هغه پورې چا ته اجازه نشته چې په انتخاباتو خصوصا د نتایجو په ارتباط باندې خبرې وکړي. په دې اړه باندې عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 85 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیه په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شاید لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50% رای ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می په 28 نیټه ترسره شي. 8.5 میلیونه تنه ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 5.6 دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دوه جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنې څرنګوالی شوده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جماعت ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ، خو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاترک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 5 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګنده شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وزي او کنه. د ترکیه کوردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیري د 15 میلیونه او 40 میلیونه ترمنځ دی، په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دوړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخي چوکي وګټلې، په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 600 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دوبه را روان ده او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شریخ لاغو مشهور خوراکونو ده چی د کال پار فصل که خوخون که لری. پس روسیمو که ممکن پا جمعی که بازار یو چه سروری خوب پا گرم سیر ولایتونو که چلور فصل تود بازار لری. ننگرارم لداسی ولایتونو ده چی شریخ پکی کال دولست میاشت خورد که گی. د ننگرار د کامی شریخ دومره مشهور ده چی آن لکابل و نور ولایتونو هم خلق د شریخ خورد لپاره ورزی. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤول حاجی عابد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتي هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو چا خپل کور حساب کا داسې دوه ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بهر هم سیلانیان افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل نو د خوږیانو ولسوالۍ هغه نوم هم د خلکو نه د یاد ووتو. اوس موږ پخوانی نوم بیرته راتازه کړو. په خوږیانو ولسوالۍ کې اوس د همغه سپین غر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله او پالوده نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوږیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1520 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. د دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیره ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 8 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه 8 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجانه، موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1400 یو لمریز کال کې یو شپېته کسه بهرانیان مو درلودل.
ښاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هېوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بېمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زده دی پیغام بلاری د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هلی وایم. زه او نعمت خبر کوم د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اوروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ ولی کې د لیرې زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع ګل خپلواکم د هرات میاړي کني وجه ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنځ سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي، او دا شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ سوی دی، دغه باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. اوس په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی. ورزو لنګ خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي. آل ثانی په دې وروستیو کې کندهار تللی و او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا سره کتلي. ملا محمد حسن اخوند له هغه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی چې پکې یو تن مړ شوی او د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې د اطفایې مرستندویان سیمې ته ورسېدلي خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. او نن د ترکیې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیې په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوان شرکلن واک د پایت رسیدو یو د زنګ خطر بلل کیږي. دا هغه په وړاندې کمال قلیچدار اوغلو ولاړ دی چې د نظر پښتنو له مخې لږ څه وړاندې دی.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشې حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 25 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېږم.
درس مو چیرته ویلای؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې. ماسټری مخبله په یو کې کې سرته رسولې. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي. خو د مالواړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داو طالبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال بته او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنچر، یعنی اولین حقوقي سنچر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه و خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و، د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سې دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو زکه سم دا رو رو هغه وخت سه د خزو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د خزو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلری بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پوهېږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشت ملکونو ځوانو جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځو په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه. د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه د بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده، چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی داسې یو سازمان و چې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو چې هلته مامورینې وي هغو ته ویلي ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسله یو بیراس یې ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره عواداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه چې په هراتو د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کېده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حال کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
چې زه فکر کوم چې زیات دا مسایل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دی کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسایل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په موسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو، یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته، وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله، دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبر هم نه ده، او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نسو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو، زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو هیواد پې ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي، فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې و هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزيده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي، د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي، دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي، د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله، دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی، هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان، په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده، نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې دی حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزی افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده څه په پینې نه او ډالر زی خلک لبلګې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان میرمنو لپاره څه و؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب سوی و، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سي د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای، اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازعانه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
لالیو پر میرا نات نرے نرے او پنا تماشه بده.